ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی خبرونه درته بوريوال کاکړ وړاندې کوي او د ټکنیک په برخه کې را سره نودرا ملګری دا د پاکستان د سیلانې سیمې مری کې د 22 تنانو وجنا د یخ د وجنا شوې د دې په گاډو کې سر شوې د پاکستان د داخله چارو وزارت وې د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې زو نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه جوړي کتر پای را سره مل شوې نو دا هر څه به وروي خو اول خبرونه د بوريوال کاکړنا
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د تیزو بارانونو او واورو له کبله د مړو شمیر تر 26 اوښته د ترکمنستان یو پلاوی پر ټاپی پروژې د بحث لپاره کابل ته تللی دی او د کازاکستان د کورنی استخباراتي ادارې په خوانی مشر نن د غداری په تور کې نیول شوی دی. اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د تیزو بارانونو او د واورو ګټو شوېدو له امله تر 26 زیات کسان وژل شوي دي. د ژغورنې ادارې یو یو دوه دوه نن ویلي چې په دې کې یو وشتنه په امریکا په ګرسو یو موټرو کې د یخنۍ لقب مړ شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید نن سهار په ویډیو پیغام کې ویلي چې هلته د بند خلکو ژغورلو لپاره هڅې روانې دي.
صرف ہم خوراک اور کمبل لے جانے والی گاڑیوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں.
اس مج یوازی خوراک او کمبل اڑوں کو موٹرو یا ڈیر زیات بیڑنی حالت کی موٹر تو اجازت ورکو نور مری تلن کی ٹولی لاری ددی لپارا تلل سوی دی چھ بند موٹرونا او پہاگ کی کسان راوی استل سی زر موٹرونا بندی ترماشام با راوی استل سی او دا لاری با سبا ترماشام بندی
اور 1000 گاڑیاں انشاءاللہ شام تک ہم پسی ہوئی نکال لیں گے.
بل پلو د خیبر پښتونخوا د بر دیر ضلعي ډپټي کمشنر محمد شعیب خان پرون مشال راډي تول چې هلته هم د بارانونو او د بارانونو له کبله د کورونو نړېدو شپږ تنه وژلې دي. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستا په ډزو کې یو عسکر وژلې دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رډي ته ویلي چې وسلوالو نن د افغانستان لخوا په د تخیلو کې د مرغینا سر په نوم پوستا باندې ډزې کړې دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د کراچۍ د وکیل قادر خان ایډوکیټ زوی نن عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خوشی شوی دی. قادر خان ایډوکیټ نن مشال رډي ته ویل چې پولیسو یې پر زوی د 22 ګرامه هیروین درلودلو تور پورې کړی وو خو د ده په وینا هغه عدالت خوشی کړ. دا له وروسته ده چې د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی قمر رضا جسکانی پرون مشال رډي ته ویلي وو د قادر خان ایډوکیټ زوی اسد خان د 2013 کال د نشي موادو په یو پخوانی مقدمه کې نیول شوی دی. قادر خان کې دغه تورونه ردوي او وای چې رنجر زوی پر کور چاپه وهلی و ماشومان زورولی او د زوی له ځان سره وړیو رنجر زو په دې اړتصنه دی ویلي. قادر خان ایډوکیټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او نورو کسانو وکالت کوي. د ترکمنستان د بهرنی چارو د وزارت مرستيال د یو تخنیکی پلاوی په ملتیا د ټاپی پروژې په اړه د بحث لپاره لمړی د افغانستان هرات او بیا مرکز کابل ته تللی دی. د هرات سوداګری سنایو خونی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد پلاوی له دوی سره د ټاپی پروژې د کار پر چټکتیا خبرې کړې دي. په کابل کې د دې پلاوی د لیدو کتو په اړه تفصیل مخته دی راغلی. د ټاپی پروژه په 2013 کال کې د افغانستان ترکمنستان پاکستان او هند مشران لخوا پیل شوی و. د دې پروژې له لارې به ګیس او برېښنا له ترکمنستان افغانستان بیا پاکستان او لاغه ځای هند ته انتقالیږي. د کازاکستان د کورنۍ استخباراتي ادارې پخوانی مشر کریم میسیموف نن د غداری په تور کې نیول شوی دی. دا له وروسته ده چې نوموړی د پرتشدد احتجاجونو له کبله دوی ورځې وړاندې له دندې لرې شوی و. د ملي امنیت کمیټې په نامه د ادارې لخوا که څه هم د کریم میسیموف په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې نور ناڅرګند شوي امنیتي چارواکي هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د احتجاج کابو کولو لپاره په روانو عملیاتو کې یا تر 4000 زیات کسان نیولې دي. کریم میسیموف نه یوازې دوه ځله د هیواد وزیر اعظم پاته شوی بلکې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف اوږدمهاله ملګری ګڼل کیږي. نور سلطان نظربایف د راپورته شوی احتجاج یو لوی هدف دی. دا احتجاج تیر اونۍ د تیلو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد راپورته شوی و. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پنځو بجو خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. که تر پایه راسره پاتې شوی د ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دا مهم راپورونه به هم واورئ. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید وایي چې په مری کې هغه سیلانیان وجل شوي دي چې په خپلو گاډو کې پاتې شوي وو او یخ وهلي.
کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں.
د تیر کال د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 1 ضلعو کې د شو بلدیاتی ټاکنو رسمی نتیجې راغی.
امیدواران چی دی چیئرمینان جو شوی دی آزاد حیثیت کی دیم نمبر پوزیشن د عوامی نیشنل پارٹی دی چغی 53 چیئرمینان جو شوی.
او د افغانستان په خوست کې یو مشاعره شوې ده. شاعر وای
چې ټول د رنگ او نکتای خاوندان ګډ شي درتای برادر مولا داسې سیاست وکړه.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورزو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. روانو بارانونو او واورو له وجې د 40 نه سیوا کسان د ملک په بیلابیلو برخو کې وجلې شوې دي چې پکې خوښه 19 کسان په مری کې په خپلو گاډو کې د یخنۍ له وجې او د غشان بردیر خیبر پختونخوا کې هم تر 6 کسان مړه شوې دي. حکومتي چارواکي وایي امدادي کاروایان روانې دي او د مری او په ګلیاتو تلونکي لارې د سیلانیانو تګ لپاره سبا پورې تړلې شوې دي. تفصیل شبیر احمد جان ناورو.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ترمخه د پنجاب سیلګری سیمه مرکی روان طوفانی ورړې وجه تر 1900 کسان مړ شوي دي. دا کسان په خپل گاډو کې وو او هملتا په مبینه توګه د یخنۍ نه مړ شوي دي. دوی د اولس په نوم په لوی ویډیو پیغام کې کړی دي.
کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور
دشپاڑسو نه 1900 پورې کسان مړ شوي دي چې په خپل گاډو کې دننه وو او د سیمې خلکو دغه نور گیر شوي کسانو ته خوراک او کمبل هم رسول شروع کړی دي. او دا وخت صرف خوراک او کمبل والا گاڑی مریتا دته اجازت دی. باقی مریتا تلونکي ټول لارې مو بند کړی دي. نور خلق محفوظ دي او چې کم گیر دي هغه کسان محفوظ سیمو ته رسول شروع دي. او بل مخام پورې با گیر شوی تر یو زر گاڑی با راو باسو او سبا 9 بجو پورې مو مریتا تلونکي ټول لارې مو بند کړی دي
اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں.
خبل خواتا دا سرکاری امداد ادارے ریسکیو 1122 ترمخا دا مڑو شمیر پا مری کی یوشتا رسے دلے دے چپکی ماشومان او زنانا ہم شاملی دی. شیخ رشید جا تکلا چیڑے روند پس مری تا پا دو نغٹ اخشمیر کی سیلانیان ناغلی دی چیدھاگی دا وجہ مشکلات پیدا شو. خوائی امدادی کیاروانی روانی دی.
پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح
پوڑم بزل 13-15 یا 16 کالو کې دومره ډیر سیلانیان مری په لور تللی دي. تکم لوج شي ډیر لوی بحران پیدا شوی دی. دا وخت امدادي سرگرمو کې کمشنر ډیپټی کمشنر اسلام آباد پولیس پاکستان فوج ایف سی او رینجرز هم لګیا دي او دې وخت کې تر زرو گاڑی گیر دي سمو را وخل او سمو واپس کړل. د پنجاب نه علاوه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم بارانونو او سیلابونو جانونه اړولې دي. خیبر پختونخوا بردیر کې ډیپټی کمشنر محمد شعیب خان چې د جنوري په 10 مشال لیډو ته ویلي وو تر 6 کسان مړه شوي دي. خوای کوم ځای کې چې وور دي هلته د وور لره کېدو کاروان روان دي او خلکو ته امدادي سامانونه هم دوی رسول پیل کړی دي.
درې داسې واقعیات وشلو چې هغه کې مختلف جوبلې وشولې. ایمبولانس چې کوم دی هغه را روانو د پیښور نه په هغه کې 4 کسان چې کوم دی مړ شو او یو ماشوم چې کوم دی هغه پسین کې لاپته شو. له یو کور باندې ماشوم باندې چت پریوتو هغه پکې وفات شو. بل زمونږ یو لیوی سپایو د هغه په کور باندې هغه چت هم پریوتو هغه پکې وفات شو. مونږ خپل خصوصي ټیمونه هم ریډي کړی دي. مشینری الته کې مخکې نه مونږ مو کړی دا اوس هم الته کې کار لګیا دی او دا مشینری به په هغه ځایونو کې سټیشن وي وي تر داغه پوري بندي تر سو پوري مکمل برباري ختم شوي ني وي او ټول روډونه او لنک روډونه هغه کلیئر شوي ني وي.
دا موسميات محکمه د غبارانونو او ور ورې دو لړې د 9 جنوري یعنی د اتوار ورځ پوري د کېدو امکان سرګند کړی دی. یادوندره چې د ملک زیاتره برخو کې د 3 جنوري نه بارانونو او د ور ورې دو دغه لړې دوامدار ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوم د بارانونو په دې موضوع کې پاتې کیږو. ور بلوچستان ته د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران لړۍ روانه ده او د سوبې په شمالي برخو کې واوره شوې ده چې لامل یې نه یوازې یخنۍ زیاته شوې بلکې د واورې له امله سړکونه هم بند شوي دي. تر ټولو زیات د گوادر او کیچ ضلع تر اغېز لاندې دي چېرې چې صوبایي حکومت د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی. د مرستو کارونه په چټکۍ سره روان دي. نور حال ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان په شمالي برخو کې د باران وروسته او د واورې لړۍ پیل شوې ده او د تیرې شپې راهیسې د بلوچستان په کان مترځي کې د واورې لړۍ د څه ځنډ وروسته په بار بار روانه ده چې له امله د پر مازګر راهیسې د کوټ ژوب سړک د ټرافیک په مخ بند شوی. خو په کوټ کې د پاکستان ډیزاستر مینجمنټ اتارټي یا پی ډی ایم ای د چارواکو په وینا چې د کوټ ژوب سړک د خلاص ساتلو په خاطر په لویه کچه مرسته کوونکي او مشرری هلته رسېدلې ده چې موخه نه یوازې هلته سړک د ټرافیک په مخلاص وساتل سي بلکې د خیبر پښتونخوا او پنجاب څخه د کوټ په لور روان مسافرانو لپاره هم په کان مترځي کې د وسېدو تنظیم هم وکړي چې موخه د یخنۍ لامل او کوم کست تاوان ونه رسیږي. په دې ترڅ کې د جنوري په 8 نیټه د خبريالانو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر وویل چې د صوبې په کوم برخو کې چې زیاته واوره ورېدلې ده هلته د مرستو کار یې پیل کړی دی او د کان مترځي ترڅنګ د کوژک د غره څخه د واورې د پورته کولو کار روان دی.
امنی کوشش یې کی چې 2 کیلومتر په اماره کم از کم یک
د بلوچستان د پی ډی ایم ای مشر نصیر احمد خان ناصر وای چې موږ په دې هڅه کې یو چې د صوبې په هغه برخو کې چیرې چې د واورې امکان زیات دی هلته په هر 2 کیلومتر کې په کار دي چې ماشینري موجود وي چې لامل د واورې د ورېدو سمدستي ورسته کار پیل کړو او سړک بند نشي. بل خو ته تیر ماشام د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کوټ شهر بیا په خاص توګه د سریاب د علاقې دوره وکړه او الته د باران څخه د سیمې نقصان جاج اخیستې دي. پر سړکانو د باران د ولاړو اوبو د جاج اخیستلو وروسته د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو سخت خوشنۍ څرګنده کړه او وی ویل چې د کوټ شهر د آل دی نو د صوبې په نورو برخو کې به وضع څه ډول وي.
کہیں پہ بھی جائیں گے اگر کہیں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے.
بلوچستان علا وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وای چې زه چیرې زم اول ته خلک د افسرانو شکایت کوي او د حکومت کمزوریانی په ګوته کوي نو بیا به زه د هغه افسرانو په ضد و ګامو پورته کولو ته اړسم. د دې زمیندار به هغه افسران وي چې خپل هم کار نه کوي او نور هم وکار ته نه پرېږدي. روسته د بلوچستان علا وزیر په صوبه کې د باران او واورې څخه د سو زیان جاج اخستلو په خاطر د جګپړو چارواکو یو غونډه را بللې وه. په دې کې د زیاتره ضلعو ډیپټي کمشنرانو ګډون کړی او علا وزیر ته د خپلو ضلعو په اړه معلومات او د امدادي کارو په اړه رپورټ ورکړی. پر دې مهال علا وزیر د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي سامان د رانیولو لپاره د فنډ منظوري ورکړه او امر یې وکړی چې ضلعي انتظامی چارواکي د خپلو سیمو کې د مرستو کارونه چسپاند کړي. بل خو ته د پګوادر او کیچ کې د مرستو کار په چټکی سره روان دي. چیرې چې درې ورځې وړاندې د باران اوبه راغلي او په کورونه نه وتلې وي چې لامل یې په سلګونو کسان نه هیواز به کور سوي بلکې ډیری نور یې هم اغیزمن کړي دي. په پګوادر کې د مکران ډیویژن کمشنر شبیر منګل په وینا چې د باران لړۍ اوس درېدلې ده او داغه کورو څخه په ماشینانو او پمپو باندې اوبه راباسي چیرې چې درې ورځې وړاندې د باران اوبه راغلي او په کورو کې جمع سوي وي. نوموړي په وینا چې تر دم غړي پورې نه یوازې په مکران کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي بلکې د حکومت لخوا د ګوادر په سمندر کې د مایانو د نیول لپاره د کشتیانو پر ګرځلاو باندې هم بندیز دی. بل خوا ته د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په خوراکي شیانو او دوایانو ترڅنګ په نورو مرستو بار یو فوجي الوتکه C-130 د اسلام آباد څخه و ګوادر ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا چې په دې الوتکه کې د مکران ډیویژن د باران څخه د اغیزمنو خلګو لپاره 40,000 پونډه خوراکي شیان او نور مواد شامل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاس مشال ریڈیو تا وګی اوریدونکو د سترې محکمې یا سپریم کورټ د مشر قاضی ګلدار احمد په مشرۍ کې نه قصیده جوډیشل کمیشن لخوا په سپریم کورټ کې په لومړي وار یو خزینه قاضی عائشہ ملک ونومول شو چې د وکیلانو د قانوني چارو کارپوهانو په وینا د جوډیشل کمیشن دا ډیره ښه پریکړه ده. عائشہ ملک له دې وړاندې د لاهور های کورټ قاضی و خو بل پلو بیا د وکیلانو ځینې تنظیمونه وای او په دې خبره انتقاد کوي ګنې چې عائشہ ملک د های کورټ په هغه درو سینئر ججانو کې نو شاملا چې په سپریم کورټ کې د ټاک د نامزد کېدو حق لرلو. په دې اړه تفصیل سراج احمد.
د جنوري په شپږمه په اسلام آباد کې د پاکستان جوډیشل کونسل د سپریم کورټ لپاره عائشہ ملک خزینه قاضي نومولې. د سپریم کورټ لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د کونسل په غونډه کې په 9 ججانو کې 15 ججانو د عائشہ ملک د سپریم کورټ د قاضي په حیث د نومولو په حق کې رائے ورکړې او 4 ججانو یې مخالفت کړې. د جوډیشل کونسل د نومولو وروسته به د عائشہ ملک د قاضي په حیث نوره منظوري د ججانو د ټاکنې لپاره جوړه پارلیمانی کمیټي ورکوي. بل پلو پاکستان بار کونسل د عائشہ ملک د سپریم کورټ د جج یا قاضي نومول کې دوه باندې نیوکی کړي او وایي نوموړي د های کورټ په هغه دریو ججانو کې نه ده شامل چې د سپریم کورټ جج ونومول شي. په پیښور کې د پاکستان بار کونسل یو غړي او وکیل محمد طارق مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
پاکستان بار کونسل چې دا د چا سره په ذاتي اختلافاتو باندې نه ده، ځکه عائشہ ملک سره د هیڅ ذاتي اختلاف نشته. دوی دا وایي چې عائشہ ملک هلته کې په 4 نمبر دا استر اوچتوي او سپریم کورټ ته راولې، ته وایي چې د ټولو نه مثال یا کمپیټنټ یا نور نه. بل سیکنډري دا ده چې دا څه پیښو نه ده کنه چې مثال ته لاهور های کورټ نه به ته خامخا یو جج براولې. مثال کے طور پر لاہور کے ہائی کورٹ ایک تو 3 نمبر ججز انکمپیٹنٹ تھی، نو تا اور آل بیا پا نور ہائی کورٹ رو کے مگورا چا آگے کے سوک سینئر دی سوک کمپیٹنٹ تھی تے ابھی نبی اوچت کا سو سینئوریٹی پا کار را صرف دانا چے کم جج یا دی چیف جس چے سوک خوخی بس آگا دا سپریم کورٹ تزی چے سوک نئی خوخ آگا دے نزینا.
بل پلو دا سپریم کورٹ بار پخوانی مشر او وکیل لطیف اپریدی مشال ریڈیو تا اوی دے غواڑی چے دا پاکستان دا 4 وانو صوبو نا پا سپریم کورٹ کی خزینہ ججانی وٹاکل شی
ادارہ کے اگوئی تو برخا ملوشی تو پتہ کے لحاظ باندھی کے پہائی کورٹ کے زنانا تھا سپریم کورٹ کے زنانا راغل ندا خبر دا مثبت خبر دا سپریم کورٹ تعداد کم از کم کسان سی اور پانی کی پینزل فیصلہ کو سلسلہ بند ہو رہی اور زنانا تباہ کم از کم سلور سے بولا اور دیو اسلام آباد کے
د لاہور سره تعلق لري او په کال 2012 کې په لاہور های کورټ کې یې د جج په حیث خپل دنده پیل کړې و. نو مونږ دا وخت 55 کلن ده او د قانون لوړې زده کړې د پاکستان نروستو د امریکای د هاورد لا اسکول نه ترلاسه کړې. عائشہ ملک له هغه وروسته مشهور شو چې په کال 2021 کې د جنوري په میاشت کې په لاہور های کورټ کې د قاضي په حیث د خزو د پیغلتوب یا د ورجنټی د کروالی په اړه یو فیصله ورکړې و. نو مونږ دې لړکی د خزو معنی کولو تسپک کتلی وو او ویلی وو چې دا کار د هغه متاثر خزو عزت ته زیان رسوي چې د جنسي تاریخ کار شوی وي او یا پر تور پوری شوی وي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شوی.
اس مشال لیڈیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن په رسمي توګه د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو د نتیجو اعلان کړی چې لمخې د پیښور ضلع د پیښور سیټي کونسل او 15 تحصیلونو لپاره په بریالي شو کې تر ټولو زیات آزاد کاندیدان بریالي شوي. خو په جماعتي بنیادونو تر ټولو زیات څوکۍ عوامي نشین ګوند ګټلې دي. بلخوا په دې ټاکنو کې سخت دریځ ډلو او مذهبي ګوندونو هم په لوی اکثریت سره رایه او څوکۍ ترلاسه کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې د یوې وړې دمې نه پس دا محل د دې نتیجو سرکاري اعلامیه نه ده جاری شوی، خو دا هغه نتیجې دي چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوو ریټرننګ افسرانو یې پخلی کړی او کمیشن په خپله ویبپاڼه د رسمي نتیجو په توګه جاری کړی دي. د انتخاباتي قانون له مخه چې کله کامیاب شوي امیدواران په خپلو انتخابي حلقو کې د مصرف شوو اخراجاتو او مالي ګوښوارو تفصیل د کمیشن سره جمع کړي، نو بیا یې سرکاري اعلامیه جاری کیږي. د دې بلدیاتی ټاکنو ډومبه پړاو د 19 ضلعو په 2302 یونین کونسلو کې د دسمبر په 19 ماتر سره شوه وو. د جنوري په 9 مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وویل چې د صوبایي دارالحکومت پیښور تفصیل یې مرتب کړي، خو د پاتې 14 ضلعو تفصیل به څو ورځې پس جاري کوي.
پیښور کې چې موږ وګورو نظر واچو چې دا دارالحکومت ته په دې ضلعو کې ټول نغټا ضلع هم وا چې په هغه کې یو سل امیدواران چې دي دا د چیئرمینان جوړ شوي دي آزاد حیثیت کې. دویم نمبر پوزیشن د عوامي نیشنل پارټۍ دی چې هغه 53 چیئرمینان جوړ شوي دي، ورپسې سلور سلویخ د جمعیت علما اسلام او شپاړس د پاکستان تحریک انصاف، سوارلس د جماعت اسلامي، یویش د پاکستان پیپلز پارټۍ او درې سیټونه د تحریک لبیک پاکستان او یو سیټ راهیحت پارټي چې کوم ده هغه اخستلی.
د نوو حلقه بندیو او د بلدیاتي ادارو د جوړښت د قانون سره سم پیښور به د سیټي کونسل په نامه یادیږي چې مشر به میئر یا خاروال وي. د پیښور د میئر یا خاروال په څوکۍ د جمعیت علما اسلام فیډلی امیدوار او د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن زوم زبیر علی بریا ترلاسه کړي. د نتیجو له مخه د بلدیاتي ټاکنو په دې ړومبي پړاو کې مذهبي او د تحریک لبیک او راهیحه غوندې سختري د ګوندونو د اچول شوو رایو یوه زیاته برخه ترلاسه کړي. د رای ورکونکو لخوا د دې ټاکنیز رجحان په اړه د پیښور پوهنتون د سوشل ساينس د څانګې مشر پروفیسر زاهد انور وایي چې په عمومي توګه مذهبي ډلې نړیوال او ملکی حالات د مذهبي پروپاګاندا په توګه کاروي او سیاسي ګټې ترې پورته کوي.
یو وجه دا کېدی شي چې دا وقتی یو اثری او هغې باندې د افغانستان د هندوستان او اورال د پاکستان کې جنرلی عمومي کوم هغه کېږي ډیولپمنټ د هغې اثرات دي، خو ضروري دا نه ده چې په عام انتخاباتو کې هم دا کنټینیوټي کې الته غراشي. دا یو وقتی ټرینډ هم کېدی شي او دا کچرې د دې حالاتو صحیح اندازه ونه لګي دي شو، نو دا مطلب دا دی چې ټول ملک کې هم دا ټرینډ کنټینیو کېدی شي.
خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وای چې په دې بلدیاتی ټاکنو کې ملت پالا او مترقی ګوندونه ویشل شوي ول او په ځانګړي توګه یې ټاکنو کې برخه اخیستې وه. د ده په خبره په دې بلدیاتی ټاکنو کې د رای ورکوونکو رجحان به په پارلماني ټاکنو کې ډیر کم تر سترګو شي.
بہرحال دا د ملت پالا د جمهوریت پسند خلکو لپاره او د مترقی خلکو لپاره یو سبق کیدی شي او کیدی شي چې هغه نوستو ډیر خلک په دې سوچو کې چې دا ولي کیږي او دا په سوچ کې او دا خلک چې کومه د خپلې غلطۍ دې کم کړی دي دا هغه بیا تکرار نکړي.
د بلدیاتی ټاکنو په دې ډومبي پړاو کې تر ټولو زیات یو سل اتش پیت آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. تر دا مهال دا معلومه نه ده چې دغه امیدواران سیاسي ګوندونو کې شامل شوی دی او کنه، خو د قانون لمخه دوی چې هر کله وغواړي نو په سیاسي ګوندونو کې شمولیت کولای شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هلی
په 12:30 بجو،
قانوني لاري
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په داسې حال کې چې قبایلی سیمې په کال 2013 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځېدې او د پاکستان عادي قانون ورته وغځول شو، اوس هم دغلته د اکشن ان ایډ او سیول پاور اډینس په نامه داسې قانون عملي دی چې د قانون پوهانو په وینا له بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. په دې اړه تفصیل شاهد بنجه وړاندې کړي.
په کال 2011 کې د پاکستان ولسمشر د قبایلی سیمو لپاره داسې دوه فرمانونه جاری کړي وو چې د لاندې امنیتي ځواکونو ته ډېر واک ورکړل شوی وو. د کال 2019 د اگست په میاشت کې صوبایي گورنر د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه یو بل فرمان په ټولو صوبه کې عملي کړ. د دې پر ضد د حقونو فعال او وکیل شبیر حسین عدالت تخواست کو او پیخور ہائی کورٹ دا غیر قانونی وګرځاو. ایکشن ان ایڈ آف سیبل پاور آرڈیننس سنگا دا پاکستان دا اساسی قانون نا سرغړونه نہ کئی. پدغاړه شبیر حسین ایڈوکیٹ وای
زمونږ عین دا وای چې کو سکیورٹی ادارې یا پولیس جس جرم کے پس الزام کے حیوان شک پا بنیادم سو گرفتار کی پچوبیس گھنٹوں کے دنن دنن باغ مجاز عدالت تے پیش کی ایکشن ان ایڈ سیبل پاور ریگولیشن بدے پوائنٹ باندې اوم د زمونږ د قوانین او دایین سره متصادم پای کې دی ویلې چې نه بغیر وجم سړی ونیسا او لا محدود مدته پورې عدالتونو ته امر پیښ کړه. ایکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن کې ټول عدالتونه کله دم کړو ټرایل کله دم کړو شهادت یې نوي په اتو تو کالو پورې خلک په حراستي مراکزو کې او دی او تر نورو پورې د خلاف چلن سبمیټ شو.
د هائی کورٹ لخوا د آرڈیننس د غیر قانونی ګرځیدونو وروسته د خیبر پختونخوا حکومت سپریم کورٹ ته خواست وکړ او اعلی عدالت د کال 2019 د اکتوبر په 24مه د هائی کورٹ امر معطل کړ. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالانو وخت په وخت د دې پر ضد اواز پورته کړي او غوښتنه کړي چې باید قبایلی ولس د امتیازي سلوک ښکار نشي او د امنیت په نوم د هغوی بنیادی بشری حقونه د پښو لاندې نشي. په دغه اړه د پاکستان د بشری حقونو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي
ایکشنز ان ایڈ آف سیول پاور سره دا داسې قانون دی چې ریاستی ادارې لکه د فوج هغه ته دا ډېر زیات اختیارات ورکوي او داسې ایکشنز کولو والا اختیارات ورته ورکول کیږي چې کوم عام توګه باندې یا نارمل توګه باندې هغه لپاره ممکنه نه خو د دې قانون لاندې هغه هغه ایکشنز اخیستی شي دا هغه ایکشنز ته لیګل کور ورکوي. نو دا ډېر یو سخت قانون دی او ډېر خطرناک قانون هم دی او دا چې کله نه راغلی دی چې صوبې کې کله دا دې خبره شوې وه پښتونخوا کې نو هغه وخت نه د انساني حقوق نو ایکٹیوستان چې د سیاسي کارکونان لیډران باز چې کوم دی هغه د خلاف خبره کړې ده او د خپل تحفظات او اظهار هم کړی ده.
د حقونو فعالان وایي چې د سپریم کورټ د پریکړې نو وروسته د آرډیننس اوس هم د قبایلی ضلعو په حدونو دننه عملی دي او د لاندې بندیخانو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو نیولو ته قانوني تحفظ ترلاسه دي. په صوبایي اسمبلی کې د وزیرستان استازي میرکلام وزیر وایي قوانین منظوریږي خو په دې کې د قبایلی ولس رائے او د هغوی بنیادی بشری حقونو ته سپام لرنه نه کیږي.
پکار دا وای چې د دې په ضد باندې ولسی هم یو ډېر خبرګون راغلی وای کڅه مونږ په اسمبلی کې په دې باندې بار بار خبرې هم کړې دي خو بیا د سپریم کورټ و د هغې نه هم بیا حکومت هغه شی هم ونه منه. په پښتونخوا وطن کې بیا خاص کر په قبایلی علاقه کې دلته د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور یا د عام ورځو چې کم قانونونه دي د دې په منځ کې هیڅ فرق نشته. نو هغې وجه نه ولسي دومره غبرګون دې ته نه ښودل کیږي. هلته اوس هم سیکورټي فورسز چې کوم د آپریشنس کوي یا هلته چې کوم د انساني حقوقو چې کوم پامالي کیږي.
د یادونه وردا چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله خلکو تلوي ځاني او مالی تاوانونه اوریدلي دي او د سیمې ګڼ شمېر وګړي لا درک شوي هم دي. د حقونو فعالان وایي چې د ایکشن ان ایډ آف سیبل پاور آرډیننس د لاندې د امنیتي ځواکونو هغه بندي خانو ته هم قانوني تحفظ حاصل دي چرته چې بندیان د وکیل او اپیل له حق هم بے برخې دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړنه.
پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تیزو بارانونو او واورې له کبله د مړو شمیر تر شپږویشت اوښتی دی. د ژغورنې ادارې یو یو دوه دوه نن ویلي چې په دې کې یو ویشتنه په امریکې د زیاتې واورې له امله مړه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید نن سهار په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بندو خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا د بردر ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان پرون مشال رډي ته وویل چې هلته د بارانونو او ودانیو نړېدو په پیښو کې شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستا په ډزو کې یو عسکر وژلی دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال رډي ته وویل چې وسلوالو د افغانستان لخوا په د تخیلو کې د مرغینه سر په نوم پوسته باندې ډزې کړې دي. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د کراچی پولیسو د وکیل قادر خان ایډوکیټ زوی نن عدالت ته وړاندې کړ او عدالت خوشی کړ. قادر خان ایډوکیټ نن مشال رډي ته وویل چې پولیسو یې پر زوی د 2 ګرامه هیروینو د لودلو تور پورې کړی دی. خو د پوینا عدالت هغه خوشی کړ. قادر خان ایډوکیټ دا تورونه ردوي. او د قزاقستان د کورنی استخباراتي ادارې په خوانی مشر کریم مسیموف نن د غداری په تور کې نیول شوی دی. دا لغروسه ده چې نموړی د پرتشددو احتجاجونو له کبله دوی ورځې وړاندې لدندې لری شوی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو رندیز مو د بریوال کاکړ نوریدو د خبرونه باقی ماند راپورونو تاسو په امره ګرځوم. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لاره غوره کړي. د دې سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فلیپو ګراندې په خبره یو باثباته هیواد یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لارې ترلاسه کیدی شي. ښاغلی ګراندې دا خبرداری هم ورکوي که د افغانستان د اوسني بشري ناورین مخه ونه نیول شي د کډوالۍ یوه نه لیدل شوې صفه به پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. خغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپل نوی مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپل خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو لاله ترلاسه کیدای شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې کغواړي پیسې مو آزاد شي، کغواړي د هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دواړو خواو پورې تړلې خبرې دي.
ښاغلی ګراندی که څه هم دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړې شي چې ښځې باید کار وکړي، د لګکیو استازیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي چې افغانستان د نویم لسیزې هیواد نه دی او اوسنی واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډیره بنسټیز ستونزه هم د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ترهګرۍ سره مبارزې او د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو کې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ لپاره حل شي.
اسلامي امارات لا ما غپل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هیله ده چې بین الملل ټولنه همدارنګ ټول لاغه هوادونه سي کله نا کله ځینی اندیشنې ابرازوي د خبرو لپاره څخه ستونزې حل تر وړاندې سي او اسلامي امارات په ډیال باندې بشپړ چمتووالی لري او آماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګلې ده. فلیپو ګراندی هم وایي نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي، روغتیايي سیستم اتیا سلنه فلج شوی او اویا سلنه ښوونکیو ته لا هم تنخواوې نه دي ورکړل شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي بشري مرستې چې د یوې څه مودې لپاره به د خلکو لاسنیوی وکړي روانې دي، خو د ده په خبره دا کافي نه دي او نشي کولای متوازن حالت منځته راوړي.
کچېرې دا ستونزې حل نشي زه بېله کوم شکه وړاندوینه کوم چې موږ به په کور دننه په لوی شمېر د خلکو د بېځایه کېدو شاهدان اوسو. همدارنګه به د پولو په اوږدو په سیمه کې د پراخې کډوالۍ یا بېځایه کېدو لیدونکي اوسو.
که څام په افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 120,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستان د باندې نږدې 6 میلیونه افغانان کډوال دي چې اوس یې د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډېر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته یې د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالی سرچینې برابرولې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د پاک افغان دوستۍ په نوم به سرویس چلوي. د پیښور کمشنر ریاض محسود له دفتره په جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې دوی په دې لړ کې یو شمېر ذمهوارو ادارو افسرانو سره غونډې کړې او غواړي درجې ټینډر وباسي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د پیښور کمشنر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې حکومت غواړي د پاک افغان دوستۍ بس په نوم تړل شوی بس سرویس بیا بحال کړي چې د پیښور او جلال آباد ترمنځ پکې د مسافرو تګ راتګ پیل شي. دې سرویس لاندې به هر ورځ د پیښور نه جلال آباد پورې 40 بسونه ځي. د مسافرو سهولت لپاره به ورته په بس اډو کې امیګریشن سهولت ورکوي چې بیا په تورخم دروازه کې د هر ډول مشکل بچوی. د پاک افغان دوستۍ بس سرویس منیجنګ ډایریکټر او مالک ناصر خان مشال ریډیو ته وایي،
منګ خو غواړو چې ډیر زر سٹارټ کو، خو که حکومت منګ ته اجازه راکو ان شاء الله زمنګ د طرف نه خو برپور تاونی اوم د غشان زمنګ له حکومت نه هم ارزو ده. دا د دو ملکونو د دوستۍ د لاس ورکولو یو نشان ده.
په پیښور بورډ کې د افغانانو د اتحادیه مشر عصمت الله توخی هم را سره په دې باندې خپل خیالات شریک کړل.
او چې له خیر سره کله شروع شي نو په دې د افغانستان او پاکستان دو اړخیز تجارت ته ډیره غټه ګټه لري او وده به کوي ان شاء الله. الله نه هیله کوو چې خدای پاک دغه افغان دوستي بسونه بیرته بحال کړي.
دغه بس سرویس په 2018 کې په تورخم پوله د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې نه پس تړل شوی و. دغه نښته په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د باب پاکستان په نوم دروازې د تعمیر له امله رامنځته شوې وه. په هغې وخت کې له دې وجې تورخم دروازه څه باندې 10 ورځو پورې تړلې پرته وه چې بیا پرانستل شوه. او په هماغې کال یعنی 2018 کې بیا د پولیس سنبالولو پالیسی هم عملی شوه چې هغې لاندې د بغیر پاسپورټ او ویزې په تورخم سفر کولو باندې بندیز ولګېده. تیر کال یعنی 2021 اگست میاشت کې طالبان په افغانستان واکمن شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ بس سرویس په داسې حال کې بحالیږي چې تیر کال یعنی 2021 نومبر میاشت کې د طالبانو د حکومت یوې ډلې اسلام آباد ته سفر کړی و او پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې دغه بس سرویس ته بحال کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اسلام آباد های کورټ وایي په اسلام آباد کې د نیوی ځواکونو لخوا په قامی ځمکو باندې کاروباري ودانۍ لکه فارم هاوس او سیلینګ کلب جوړول ناقانونه دي او جوړې شوې ودانۍ دي په 3 هفتو کې دننه ورانې کړل شي. عدالت امر کړی د نیوی ځواکونو پخوانی مشر او ورسره د نورو ذمهوارو پر ضد فوجداري کاروایی هم وکړی شي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترکزینه.
اسلام آباد های کورټ امر کړی د نوی ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې جوړ فارم هاوس او سیلینګ کلب د 3 هفتو کې دننه وران کړی شي او د نوی ځواکونو پخوانی مشر ظفر محمود او د نورو ذمهوارو په ضد فوجداري عملیات هم وکړي شي. ځکه دوی په قومي پارک قبضه کړي او په ناقانونه ډول پکې دغه ودانۍ جوړې کړې دي. د جنوري په اومه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله د اسلام آباد د ترقی اداري یا سی ډی ای ته وینا هم کړې ده. دغه د نیوی لخوا فارم هاوس دی په خپل قبضه کې واخلي. نیوی د پاکستان سمندري یا د اوبو پوز دی چې په اسلام آباد کې دغه فارم هاوس او کلب د راول جیل یا تالاو په غاړه جوړ کړو، خو عدالت وایي دا د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړي، ځکه دغه سیمه د نېشنل پارک یا قومي پارک لپاره مخصوصه شوې وه. پاکستان کې د عسکري ځواکونو لخوا په هغه ځایونو ودانۍ جوړول کوم چې د دوی نوي په ضد د عدالتونو خوا ګامونه اخیستل د تیر کال د نومبر د 28 نه شروع شوی. د پیښور خبریال او تجزیه کار غلام دستگیر دغه شان ځینې واقعیت داسې بیان کړل.
سپریم کورٹ چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد په کراچۍ کې یو کیس په کیسې اورېدو نو هغه ته دا ریمارکس هغه ورکړیو چې کوم ځمکه زمنګ عسکري ادارو ته د دفاعي مقاصدو لپاره ورکړل کیږي په هغه باندې د صنعتي کاروباري اکټیویټیز نشي کوله. څو ورځې پس منګورو چې بیا د سند های کورٹ یو جج هم دغه شانته خبره وکړه چې کراچۍ کې فالکن ټاورز کوم چې پاک فضایي جوړ کړی او په هغه باندې هم دغه شانته ریمارکس راغی.
د پاکستان په غټو میډیا ادارو کې د سرخی سره چاپ شوی دغه فیصله تر مخه عدالت 540 پانی فیصله لیکل ده. عدالت خپل فیصله کې دا هم لیکلی فارم هاوس او سیلینګ کلب د په هیڅ ډول ریګولرایز معنا جرمانه و غیره د تروانه خستل شي، بلکې دا په قومي ځمکو قبضه ده او وړاندې کړی شي. د نوی دغه ودانیو لپاره سی ډی ای اجازه نامه هم جاری کړی و، خو عدالت دغه اجازه نامه هم ناقانونه ګرځولې ده او ویلي دي سی ډی ای سره داسې هیڅ رقم اختیار نشته دي چې هغه د قومي ځمکې یو چاته ورګي. د عدالت په فیصله کې دا هم لیکل شوی په آئین کې د مسلح فوزونو مینډیټ او یا کارونه واضح دي، او دغه آئین د لاندې د نوی ځواکونو سره د ځمکو یا ریئل اسټیټ کاروبار کول اختیار نشته، نو ځکه هم د نیوی لخوا د فارم هاوسونو منصوبه د دوی د اختیاراتو نه تجاوز دی. فیصله کې دا هم لیکل شوی نیوی دی په سمدستي دوګه د راول جیل یا تالاو کې خپل ټول سرګرمۍ ختم کړي. په ناقانونه ډول قبضه کړی شوی ځمکې د سمال ډیمز ارګنایزیشن یا د وړو ډیمونو تنظیم ته واپس کړی شي، او عدالت اډیټر جنرال یا د حسابونو د اداري مشر ته هدایت هم جاری کړي د سیلینګ کلب او د نوی د فارم هاوس اډټ دی وکړي شي، ځکه چې قومي خزانه ته د تاوان رسیدو اندازه وشي او دغه تاوانونه دي د هغه افسرانو نه واخستل شي کوم چې په داسې ناقانونه کار کې ککړ وو. غلام دستگیر زیاته کړه دا به هم اوس کتل کیږي چې آیا د دې فیصله خلاف حکومت سپریم کورټ ته ځي یا نه. خو دوی بیا هم وویل عدالتونو زیاتره داسې فیصلې هم کړې دي چې هغه د عوامو د منشا مطابق نه وي.
زمونږ کم عدالتونه چې دي د دې کم یو ٹریک ریکارڈ چې پاتې شوی دی، د دې چې کم یو تاریخ پاتې شوی دی، هغه سره ډیر شاندار تاریخ نه دی. په ډیرو موقعو باندې موږ ګورو چې داسې فیصلې کړې شوې دي کم چې د عامرانو په حق کې تللی دي، د زورورو خلکو په حق کې دوی فیصلې کړې دي او هغه ناروا فیصلې وي. بعض اوقات داسې دغه راغلي دي، خلک راغلي دي چې هغې د زورورو خلکو خلاف د زورورو قوتونو خلاف فیصلې ورکړي هم دي.
یاد دی چې د نوی فارم هاوس او سیلینګ کلب درخواست په جولای 2023 کې وی زنانه زینت سلیم دایر کړو، چې عدالت په خپل فیصله کې دا هم لیکلی دي زینت سلیم او د دې خاوند ته د برابر سکیورټي ورکړي شي چې څوک یې ونزوروي. زینت سلیم عدالت ته په خپل درخواست کې ویلو راول تالاونه پینډای ته د څخلو اوبو ورزي، نو ځکه هم دغه ته سیلینګ کلب جوړول د اوبو ماحول خرابوي. د میډیا د رپورټونو سره سم تر دې وړاندې عدالت ته د یو نوټس په جواب کې د نیوی مشر ویلی هم چې 25 کال وړاندې وفاقي حکومت دغه ځمکه نیوی ته ورکړې وه، خو عدالت دغه ځمکه ورکول ناقانونه ګرځولې دي او د جوړ شو ودانو د رنګولو امر یې کړی دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې د ملکی او د ترهګری ضد عدالتونو ترڅنګ فوجي عدالتونه هم شته. فوجي عدالتونه د 1952 زیږدیز کال له قانون سره سم جوړ شوي ول او تر ډېرې مودې یې د تورونو فوجي افسرانو مقدمې فیصلې کولې. دا مقدمې د ادارې دننه د عدالتي کاروایو په نوم هم یادېدي، خو په 2015 زیږدیز کال کې پارلمان په آئین کې له ترمیم سره سم د ترهګری په تور تورونو ملکی وګړو ته هم د سزاګانو ورکولو لپاره فوجي عدالتونه جوړ کړل. د فوجي او ملکی عدالتونو ترمنځ څه توپیر دی؟ د مقدمې پر مهال د ګواهانو وړاندې کولو او د پریکړو ضد درخواست طریقه پکې څه ده؟ بشیر ګواښ د دې پوښتنو ځواب راکړي.
په 2015 کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د بدلون په کولو سره د فوجداري د قانون لاندې د موجودو پوځي عدالتونو واک زیات کړ. د پارلمان پر وې پاڼې موجود د دې قانون په متن کې راغلي چې دغه بدلون وروسته اوس پوځي عدالتونو کې پر هغه ولسی وګړو هم مقدمه چلیدل شي چې په ترهګرۍ تورن وي. قانون پو ایڈوکیٹ شبیر حسین گگیانے وای چې په قانون کې د بدلون لپاره دلیل راوړل شوی چې په پاکستان کې د ولسی عدالتونو پر ځای به په پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ اړوند مقدمو ژر فیصله کیږي او بل امنیتی رازونه به راز پاتېږي. گگیانی چې په پوځي عدالتونو کې د ځینو ملکی وګړو وکالت یې کړی مشال ریډیو ته وویل چې په پوځي عدالتونو کې د گواهانو وړاندې کول ډیر سخت وي. تیر کال د ایڈوکیټ شبیر حسین گگیانی په درخواست پېښور های کورټ یو وار څلور اویا او بل ځل یو سل څلور شپېته هغه کسان خوشې کړل چې کیسونه یې پوځي عدالتونو ته تللي وو خو د نوموړي په خبره پر ضد یې ثبوتونه نه وو.
په دې عمغه چې کوم ملیټری لا ده دی پکې عمغه فالو کوي چې کوم د آرمی مین د پاره ده هغه کسان چې اغیلې په فوجداري کې سونو کې د پانسه یا د عمر کې سزا وروله اغیلې د اپیل حق ورنکو اغیلې عمغه د ډیپارټمنټل پروسیډینګ خلاف چې کوم یو درخواست کیږي صرف هغه ولا ورکو نو دا غي صرف دا وو چې بس اپیل ټریل نوم سوکنو خبر چې سزا به ک جیل ته بلالو نور پسې به په پرسیټیراله لچې رستا اپیلم خارج شو. بل مین خبر ده چې لکه ما تاسو ته چې په شهادت باندې کیږي د سومر کې سونه مونږو کول 150 اپیل نو سم پینډینګ دی په ای کورټ کې هغه لا ستې دي چې ای کورټ په سپریم کورټ فیصله نه کړی نو په دې ټولو کې سره پیلیګیشن دي ثبوت نشته.
د پوځي عدالتونو شمیر نه دی معلوم او د فیصلو په اړه یې هم ډیر تفصیل نه خبرېږي خو پارلمان یې د کار په اړه له حکومت حساب غوښتلی شي. په 2019 کال کې له شمالي وزیرستانه د پارلمان غړي محسن داوړ د یوې لیکلې پوښتنې په ځواب کې د دفاع وزارت ځینې معلومات ورکړي وو. د پارلمان پر وې پاڼې خبرو شو دي معلوماتو تر مخه دغه کال پورې په پوځي عدالتونو کې 358 مقدمو فیصله شوې وي. 204 اتیا کسانو ته د مرګ او 192 ته د قید سزا شوې ده. همدارا 45 مقدمه د تخنیکی نیمګړتیا او لامل ختم شوی او 2 کسان خوشی شوې دي. ایڈوکیټ خالد انور افریدی چې په دې روسیو کې په پوځي عدالت کې د جاسوسۍ په تور د 14 کلونو لپاره سزا شوی د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د مقدمه وکالت کړي وایي عام تاثر داده چې په پوځي عدالت کې چاته سزا وشي نو هغه په ملکی عدالت کې پر ضد اپیل نشي کولی خو د نوموړي په وینا داسې نه ده. هغه مشال ریډیو ته وویل چې های کورټ یا سپریم کورټ د قانون لمخې لخپل خوا یا په سوموټو شکل د پوځي عدالت پریکړه چیلنجولې شي او یا هم ورته وکیل درخواست کولی شي.
د دې کورټ اف اپیل لیکنه د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آج جی ایچ کیو کی ہوئی. ملٹری کورٹس والا جانتا ملٹری کورٹ ایکٹ سے ملٹری ایکٹ سے 1952 آغا دغیلا نے دغخ پر طریقہ کار دے کلا ہائی کورٹ و سپریم کورٹ تدا خبر راشی نو ہائی کورٹ و سپریم کورٹ پر بیا دیشی تعین کئی چھ بھئی دا سیویلین سیڈی دا سیول افینس ٹرائل سے کم دے ملٹری کورٹ کولی شی کنی شی کولی.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د کار قانوني موده 2 کال وی خو له 2015 کال راهیسې پارلمان په بیا بیا غزوي. د عدالتي انصاف یقیني کولو لپاره کارکونکي نړیوال ادارې انټرنیشنل کمیشن آف جیورست د 2019 کال په ریپورت کې راغلي چې په پوځي عدالتونو کې کاروایي باید په شفاف ډول وشي ترڅو د پاکستان خلک معلومه کړی شي چې آیا ضرورت شته او ګټور دی او کنه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال لیڈیو تو وگی د جنوبی وزیرستان مسجد خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په تحصیل لده کې ورته د خبریالانو مرکز یا پریس کلب جوړ کړي. د مسجد خبریالانو مشال لیډیو ته ویلي چې دوی خپل راپورونو لپاره ټانک او نور سیمو ته ور دي ځکه چې د پریس کلب ودانی نشته. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان ماسید پریس کلب خبریالون ویایی چې د دوی په سیمه کې د پریس کلب عمارت نشته چې په وجه یې خبریالون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس خبریال سکندر حیات مشال ریډیو ته وویل
په ضلع تنګ شه په یوه واړي کې سرکاري بلډینګ شه خپلې صحافتي سرګرمۍ اپېرا کوي. په سوت وزیرستان شه مشتا فن ها 8.5 ملیون روپۍ منظور شوی دی، خو د بد مرغه څلور کوله شي چې هغه فنډ په پریس کلب بندونه لګېږي او مشتا خپل مسعود پریس کلب بلډینګ په سوت وزیرستان شه نشوي جوړ. چې کوم مشکلات صاحب جن ته هغه دي چې مش په خپله علاقه په سوت وزیرستان شه خپل کورېج ترسره کولای نشي، خو د مش د پریس کلب د نشتوالي په واجه سره مش خپل صحافتي سرګرمۍ د ټانګ نه او د ډېری خان نه کوي.
خبریال نصیر اعظم ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي نه غواړي چې ماسید خبریالونه ته په خپله سیمه کښې د پریس کلب عمارت جوړ کړي.
اول خو د جنوبي وزیرستان اپریشن رهنجات نه چې کومې تباهۍ وشوې، د خلک مسایل په یوه طرف، بیا کته د جنوبي وزیرستان او بیا په تېره د ماسید صحافیونه د دغې ډېر جوت نقصان شو، کورونه یې رنګ شول. ماسید صحافیونه ته نه مو په وفاقي سطح، نه په صوبایي سطح، نه په ضلعي سطح تر وسه پورې دغ بهتا د خپلې کورې معاوضه نه دومره لو شوې. په چار دادو چې وس یو شو ویل فرنس پریس کلب جوړ وای واته میش د علاقې اوز پورته کولای.
مشال ریډیو چې د ماسید خبریالونو غوښتنه د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مخې ته کشیش وه، هغوی وویل
مشال سره سمرا پاسیبلټی دو د پریس کلب ولا مخشه نه منظوریه ده، فنډ میلو ته مینج کوي، نو هغې مطابق انشاءالله مشال چار کوي. کوشش مې دا ده چې د خبریالونو کې مصون دي دی هغه حل کړي. سمرا ماسید ایریا دو مسعود پریس کلب دی پورا لا دې شوې انشاءالله مشال سایټ آئیډینټیفای کوي او هغه باندې چې سمرا کاسټ دی هغې مطابق مشال بلډینګ ته جوړوي.
د مسعود پریس کلب خبریالونو دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا دوی ته په لادا سیمه کښې د پریس کلب عمارت تعمیر کولو سره نور ټول هغه مرحات هم ور ورسوي چې کوم د حکومت له طرفه د ملک نور پریس کلبونو ته ورکول شي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خوست کې د یو مشاعره شوې ده او د دغې مشاعرې حال راته د خوست نه نجیب الله الوخیل راکړي.
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنم دستوره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو ته ډاډ ورکوي، هغوی د هیواد رغونی او یووالي ته راوبولئ.
ادیبانو لیکوالانو ته دا پکار دی چې دا ولس څلوېښت کاله زور وشوی دی، دوی ته باید د ادب د سنګر ملګري ډېر تسلیت ورکړي. ډېر خلک نفس شي نه وړي، یوازې خوږه خبره وړي. د ورورګلوۍ وخت راغلی دی، دغه دی الحمدلله ټول په یو وطن کې اوس به یو لاس له بل سره ورکوو چې ټول د پردیو د مداخلو نه د دسیسو نه بچ شو.
فرهنګ پال او شاعر نورشان اورانی ویل ادبي ناست او مشاعره د ادب او فرهنګ په غښتلتیا او بډاینه کې مهم رول لري.
ادبي بندرونه دا ډېر مهم دي، ځکه په دې ناستو سره فرهنګ او ادب غښتلی کېږي، غني کېږي. دا د اطلاعات او فرهنګ اړوندو ادارو مسؤلیت دی چې په خپله غېږه کې شاعران او فرهنګیان راونغاړي تر څو مسلسلې مشاعرې ادبي بندرونه ناستې او کره کتنې پیل کړي، تر څو موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې یو غښتلی پیاوړی کلتور او غښتلی ادب ولرو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل.
داسې خواږه داودي غږونه مې واورېدل چې زړه تنګه غوټې مو سره باغ باغ ګلګلو وړېده. عارفان وایي چې د خبرو میدان تنګ دی، وایي معنا ته راووځه. معنا چې ده د زړونو اخلاص دی، صدق دی، لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده.
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ.
چې عمل وي او مینه وي په ژوند کې څومره پند دی، چې شور وي د بنګړې په مړوند کې څومره پند دی، فګم د ژوند خوړل تر خمه شاته پرې کول، ګنې چې کله شوې په هر بند کې څومره پند دی، مجبور د مجبورې نه منصوري سندرې وایي چې دوه زړه نه یو زړه شي په پیوند کې څومره پند دی.
د خوست یو بل شاعر جلال خپلواک په شعر کې بیا واقدارو ته خپله مشوره د شعر په ژبه داسې بیان کړه.
خیر کا پرون د دښمنان ودا د هم ورونه دي، د عسکر ډاکټر ماستر پکې عزت وکا، چې ټول د رنګ او نکټایي خاوندان ګډ شي درتایې برادر ملا داسې سیاست وکا، خلق په نس باندې ماړه کچې راټول شي پتا له هر څه وړاندې غم د کار او تجارت وکا. جلال ته خدا خبر ده
د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړې شوې مشاعرې یوه برخه حماسي ترانو او د غزلونو او شعرونو ترنم ته ځانګړې شوې وه. خوستي شاعر طاهر امین تعجب ګډونوالو ته خپل ترنم وړاندې کړ چې د حاضرینو له ښو احساساتو سره مخامخ شو.
کولیا پوجد کے دیران شما ترہا غنا منم جذبہ دشک سوچی محراب کے پوگڑان شما کولیا پوجد کے دیران شما چل مستین پوہوان شما کولیا پوجد کے دیران شما
د مشال رادیو هر اورس د سحر له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول از درات سواتیا کلو هرتز.
مشال ریو ته وګی اوس ته مشال ریو د نن هڅه خبرونو د دې رستای خبري غړای د خبرونو رسته لندیز د بوریوال کاکړنه.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تیزو بارانونو او واورې له کبله ته د مړو شمیر تر شپږ ویشت اوښتې دی. د ژغورنې ادارې یو یو دوه دوه نن ویلي چې په دې کې یو ویشتنه په امریکې د زیاتې واورې له امله مړه شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید نن سهار په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بندو خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا د بردر ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان پرون مشال رډي ته وویل چې هلته د بارانونو او ودانیو نړېدو په پیښو کې شپږ کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې نامعلومو وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستا په ډزو کې یو عسکر وژلی دی. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال رډي ته وویل چې وسلوالو د افغانستان لخوا په د تخیلو کې د مرغینه سر په نوم پوسته باندې ډزې کړې دي، چا د دې ذمواري نه ده منلې. د کراچی پولیسو د وکیل قادر خان ایډوکیټ زوی نن عدالت وړاندې کړ او عدالت خوش کړ. قادر خان ایډوکیټ نن مشال رډي ته وویل چې پولیسو یې پر زوی د 2 ګرامه هیروینو د لودلو تور پورې کړی دی، خو د پوینا عدالت هغه خوش کړ. قادر خان ایډوکیټ دا تورونه ردوي. او د قزاقستان د کورنی استخباراتي ادارې په خوانی مشر کریم مسیموف نن د غداری په تور کې نیول شوی دی. دا لغروسه ده چې نموري د پرتشددو احتجاجونو له کابل دوه ورځې وړاندې لدندې لری شوی وو.
تاسو مشال لري ته وګي اوس د مشال لري نن ساته خبرونه هم په دې پای ته رسی. که په دې سپو پاتې شو تاسو به د امریکا غږ دی ورې دی ووري. ما مجید بابر بوریوال کاکړ او نو دری ته اجازه راکړي. سبا سهار د پاکستان په وخت 9 بجې به بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو. اوس ما مجید بابر او د مشال لري ټول ټیم ته اجازه راکړي. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.